مشغول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهیږي چې کوم کور کې خلک شته یا نه. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی نورالله چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زمونږ د کور تر څنګ چې ګاونډی بلل کیږي یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي یې بیا چې بېرته راولي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنو پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند دغسې بېکاره اشخاصو چې هغه د خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چارې
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی:
جنګ عمده دلایل ده دیدی چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده، بل وزګارتیا ده، درېیم محیطي تاثیرات ده، بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداری او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده، هغه خپله دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغوی سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپل هم دا نظم کولی شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي که نه، نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پورې کوي چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیښیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي، دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک.
همدارنګه د کورنۍ مسایلو کارپوه محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډېره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي، دموګه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلې دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده، حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کا امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي، مافیایي هغه ډلې دي چې اند انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، اند مل اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول ته پښو لاندې وي، ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت
وکړي. یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنۍ او چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو او کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په بي مرکه کې د کورنۍ او چارو وزارت له ویاند طارق آرین څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او موږ لسګونه کسان نیولی دي او همدا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرمې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنی پولیس په هر ځای کې که چېرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویلی لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجاد یي دا خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اصل له لحاظه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د شمېر له لحاظه د رواني له لحاظه یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظه د رفتاري له لحاظه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظه دا غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اړ یاست په آینده کې څه پلان لرئ؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه للاب نه دغه مانګي ایجاد کړی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. موږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنۍ سره کار وکړو تر څو د اجتماعي او د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آگاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر اوسه پورې کړی ده که څنګه؟
بالکل بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه شي کولای چې مخته لاړ شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار ده خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي بحث ته نیاز دی چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسانیو هم په دې برخه کې خپل نفع اوان لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنې یو همګانۍ کار ترسه رسي تر څو دا پدیده
ډېره زیاته مننه کوو. کور ودان ناریان صاحب. درنو دوستانو، دا او د دیوانۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مخیر.